برزبان تاسو ته سلام او سهار مو نیک مرغه اوسه اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو په دې هیله چې وخت ورځ به پیل کړی وي. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زاج ملند او زمانور همکاران مو هرکلی کوو. دوستانو نن د سه شنبه ورځ او د سه شنبه په ورځ موږ د 8 بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوو چې عموما پکې کلتوري او فرهنګي مسایل څېړل کیږي. خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه هم لرو. سید کمال شارف د کابل سټوډیو څخه د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د خبرونو سرچکې د ولسمشر حمید کرزي دفتر ویلي دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو کاندیدان ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. چارواکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې د طالب وسلوال پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي او د امریکا پوز وایي دوی بغداد ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالۍ ډلې پر اهدافو بمباري کړي دي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر حمید کرزي دفتر ویلي دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو کاندیدان ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. راپورونه وایي چې پرون اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په کابل کې د ولسمشر حمید کرزي په حضور کې په خپلو کې وکتل او په روانه انتخاباتي لانجه کې پر یو لړ اختلافي مسایلو بحث وکړ. د ولسمشر حمید کرزي ویان ایمل فیضی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د خبرو پر مهال پرمختګ شوی او ډیر ژر به دواړه کاندیدان د ملي یووالي د حکومت د جوړولو یو توافق لاسلیک کړي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویان فیض الله زکی ازادي رادیو ټول ممکن ده چې د واک د شریکولو د موافقه نن سه شنبه لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو میلیونونه رای تفتیش شوي دي خو وروستي نتایج لا تر اوسه نه دي اعلان شوي. د ننګرهار ولایت په تورخم شارګوټ کې د لوی باروړونکو لاروی په تمځا کې څو پرله پسې چاودنې شوي دي. د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل ادریس مومن ازادي رادیو تول تیر مخستان شاوخوا 8 بجې د ډیورنډ کښ ته چیرمه د تورخم په شارګوټ کې د ګمرکنی ودانی ته مخامخ د ترانزیت خالی موټور په تمځای کې یو ځنوژن کې حمله او څو چاودنې وسوې. د مومن پوینا چاودنې نیمخنرسي بمون په واسطه شوي او په تمځای کې په باروړونکو خالی موټور پورې نشټول شوی. په دې پیښه کې د لوس په شاوخوا کې باروړونکو لارې سوزول شوی او د ځنوژن کې مړی هم موندل شوی دی. چارواکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې د طالب وسلوال پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پکښې د دوی په وینا تر شلو زیات وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دوی وایي دغه عملیات ذوالفقار نومیږي او له څو ورځو راهیسې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې پیل شوي او لا هم روان دي. په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو ویان نظیف سلطانی وایي تر پرون ماښام پورې په دغو عملیاتو کې تر شلو ډیر وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. د وای په یلسو وسلوالو کې د طالبانو 15 تنه سیمه ایز قومندانان هم شامل دي. شاغلی سلطانی وای تر اوسه پورې په عملیاتو کې 2 تنه د ملي اردو سرتیرو وژل شوي دي او 2 نور ژوبل دي. خو طالبان بیا دا رد کړی چې په ودیا کې د دوی پر ضد عملیات پیل شوي وي. بیا هم شراغلاست. د امریکا پوز وای دوی بغداد ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالي پر ډلې پر اهدافو بمباري کړې دي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي پوز د عراق پایتخت نږدې پر وسلوالو برید کوي. د امریکا مرکزی قمانداني وای دوی د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره د سنجار سیمه کې او د بغداد په جنوب لویدیځ کې دوه ځلې بمباري کړې دي. دا هوایي ګزارونه د هغه ماموریت استازیتوب کوي چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد اجازه ورکړې ده. د امریکا د پوز مرکزی قمانداني وای په دې هوایي ګزارونو کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې شپږ موټر او د دوی یو هغه مورچل ویجاړ کړی چې ورڅخه پر عراقي ځواکونو ډزې کولې. دا خبر په داسې حال کې خبرېږي چې پرون د دیرشو هیوادونو استازي په پاریس کې پر دې سلاح سول چې د دې وسلوالي ډلې سره د مبارزې لپاره په عراق کې حکومت ته پکار ده چې پورسره مرستې وکړي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په سوریه او عراق کې ګڼې سیمې تر خپل واک لاندې راوسېدي او د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د اټکل له مخې له 1.5 زرو په شاوخوا کې وسلوال لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر وای نه غواړي له ایران سره په دې اړه تاویلی ماویلی وکړي چې آیا امریکایي چارواکو د اسلامي دولت د وسلوال پر ضد جګړه کې له تهران څخه د مرستې غوښتنه کړې او کنه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د دوشنبه په ورځ ویلو تهران د واشنگتن هغه غوښتنه رد کړې چې وای ایران دې د اسلامي دولت د وسلوال پر ضد همکاري وکړي. خامنهای وای دا غوښتنه په عراق کې د امریکا سفیر په بغداد کې د اسلامي جمهوریت استازي ته کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ د پاریس په غونډه کې ویل له ایران سره استدلال رغونکی نه دی. د زیاته کړه نه پوهیږي ایرانیان دا ډول تعبیر له کوم بحثونو چې ممکن سوی او یا هم نه وي سوی اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې وړاندې ویلي وه د پاریس په غونډه کې به د ایران ګډون مناسب نه وي. د ناتو عمومي منشي اندرس پوګراسموسن وای د دې سازمان غړي باید له روسیې او د اسلامي دولت وسلوال لخوا د راپیدا سو امنیتي ګواښونو پر وړاندې متحد سي. راسموسن د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د عمومي منشي له دنې څخه د مخه شي په غونډه کې وویل دا سازمان باید د ازادي بخښونکي قوت په توګه غښتلی وي او د پوځي قوت د استعمال لپاره باید چمتو وي. د زیاته کړه روسیې ټول هغه اصول او ژمنې تر پښو لاندې کړي چې د ساړه جنگ له ختم وروسته وخت کې یې اروپا سوله ایزه ساتلې وه او په اوکراین کې په غیر قانوني ډول پوځي عمل وکړ. راسموسن چې د ناتو د عمومي منشي په دنده 15 کاله دوره د روانې سوې میاشتې په درشمه پای ته رسیږي. دا یې هم ویل تاریخ موږ ته راز دا کړل چې زغم او زړسوی سوله نه راولي بلکې ظالمان هڅوي. او د مهاجرت نړیوال سازمان وایي شاوخوا 1500 مهاجر تیر اونۍ وروسته له هغې د مدیترانې په سمندر کې مړه سول چې د سپرلۍ کښتۍ بشري قاچاق وړونکي د مالټا سواحلو ته یوړه. د مهاجرت نړیوال سازمان ویان کریستین بریتنیوم وایي یوې ډلې د مهاجرو د مصر د امتا په بندر څخه حرکت کړی و چې بیړۍ د بشري قاچاق وړونکو لخوا د سپتمبر په 10 ونیول سوه. کریستین وایي په یوې بلې کښتۍ کې لږ تر لږه 250 تن افریقایي مهاجر اروپا ته روان و چې کښتۍ د یکشنبې په ورځ د لیبیا له ساحل څخه له روانېدو مخکې ډوبه سوه. د لیبیا چارواک په وینا په دې پیښه کې یوازې 15 کسان ژوندي پاتې سوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې ادرس ده. لکه مخکې مو چې ویل په دې یو ساعت خبرونه کې تر ډیره ازادي راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجله درته وړاندې کوو څو ریپورټونه راخلو. د ولسمشر حامد کرزي دفتر ویلي چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی. رپورټونه وایي چې پرون اشرفغني احمدزی او عبدالله په کابل کې په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزي او د نوموړي دواړه مرستیالان مو په خپلو کې وکتل او په روانه انتخاباتي لانجه کې پر یو لړ اختلافي مسلو بحث وکړ. په دې اړه به نور تفصیل د جاناقا الکوزي په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د جمهور رئیس دوه کاندیدانو یو ځل بیا د دوشنبه په مازدیګر په ارګ کې له جمهور رئیس حامد کرزي او د جمهور رئیس له دوه مرستیالانو سره وکتل او د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د یو تړون د لاسلیک په اړه بحث وکړ. د جمهور رئیس ویان ښاغلي ایمل فیضي ازادي راډیو ته د کتنې په اړه وویل ښاغلي فیضي زیاته کړه کاندیدانو وویل تړون به په ارګ کې د جمهور رئیس کرزي او نورو معززو او ملي شخصیتونو په حضور کې لاسلیک کړي. کاندیدانو له جمهور رئیس کرزي سره په پرونی کتنه کې د ملي وحدت د حکومت جوړولو لپاره د پرمختګونو یادونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې په دې اړه به ډیر ژر یو سند لاسلیک کړي. ښاغلي عبدالله او احمدزی له جمهور رئیس کرزي سره له کتنې وروسته پرون ماښام یو ځل بیا سره وکتل او پریکړه وکړه چې خبرې به دوام کوي. د تحول او تداوم ټیم ویان ښاغلي فیض الله زکی په دې اړه وویل
کینونو سره وکتل او هم دوی یعنی هم مخامف اللي دا کتب له دا او هم د منځګړیو شخصیتونو په ګډون او د اورځې په پای کې د افغانستان د جمهور رئیس په حضور هم دوی سره لیدا کته او خبرې اترې وکړې. په خلاص توګه ویلی شو چې د خبرې اترې د دوی موقفونه سره ډېرې نږدې کړې دي. دوی داسې طرحونو ته رسېدلي دي چې کولی شي دا توافقات نهایي کړي.
د اشرف غني احمدزي او عبدالله تازه لیدنې کتنې د دوشنبې له ورځې څخه دوام لري، خو تر اوسه د ملي وحدت د حکومت پر سر کوم نهایي توافق ته نه دي رسېدلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسواکۍ په آسیا کې په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی. یو نسل پخوا د نمایي آسیایي هیوادونو حکومتونه د زور له لارې واک ته رسېدلي، خو نن ورځ ډېره لرې برېښي چې د جنوبي کوریا، فلیپین او ښایي د بنګلادیش په څیر هیوادونو کې د بیا پوځي واکمنې ټینګه شي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د پخواني مرستیال شاشي تارو په باور مخکې د دې چې د نړۍ دا څنډه یو رښتینو ډیموکراسي وبلل شي، د تایلند او پاکستان په برخه کې باید کار وشي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې د ځینو رسنیو کې خپور شوی دی او غټ کې نوري وړاندې کوي.
هغې ډیموکراسۍ چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو له لارې په هند او اندونیزیا کې لویې ویشل شوې ټولنې د سیاسي انتقال په مهمه پروسه کې فعالې ونډې اخیستو ته هڅولي، په وروستیو کې ثابته شوې چې د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې هغه څه چې تمه یې کېده چندان وده نه ده کړې. تایلند او پاکستان ښکاره مثالونه دي چې ښکاري په دې هیوادونو کې ډیموکراسي له خپل اصلي مسیره بې لارې شوې ده. شاشي تارور لیکي هندوستانیان چې د خپلو رایو له لارې د حکومتونو د بدلولو لویه تجربه لري، په دې هیواد کې د روان کال انتخابات چې د 1940 میلادي کال د خپلواکۍ د اخیستو راهیسې 14 انتخابات دي کومه استثنا نه وه. په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په دې لویه ټولنه کې هندي رایه ورکوونکو د کانګرس ګوند په مشرۍ ائتلاف چې دوه دورې حکومت کړی و رد او د نریندرا مودي په مشرۍ د بهارتیا جنتا ګوند یې غوره وباله. د ډیموکراسۍ دغسې لویه دوهمه ازموینه په اندونیزیا کې ترسره شوه. د دې هیواد د جمهوري ریاست په دریم ځل انتخاباتو کې رایه ورکوونکي چې په دې هیواد کې له پوځي واکمنۍ او کمزوري ملکي حکومت سره آشنا دي، د ولسمشرۍ لپاره د پخواني جنرال پرابو سوبیانتو په نسبت مشهور ښاروال یاکو ویدودو غوره وباله. تارور دغه راز د افغانستان یادونه هم کوي او وایي چې په دې هیواد کې هم د لومړي ځل لپاره د واک د سوله ییز انتقال لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. د لیکوال په باور که څه هم عبدالله چې بایلونکی ښکاري، د انتخاباتو نتیجه چې د اشرف غنی په ګټه ده تر پوښتنې لاندې راوستې، خو په دې برخه کې راپورته شوي اختلافات په شخړو نه دي بدل شوي. دواړه لوري د یو ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره د امریکا په منځګړیتوب خبرې پر مخ وړي. د لیکوال په وینا دغه وضعیت ثابتوي چې د افغانستان په څیر هیواد کې چې کورنۍ جګړې او تروریزم ځپلی، هیڅ یو لوبغاړي وسلې ته لاس نه دی غځولی. لیکوال وړاندې لیکي داسې ښکاري چې دغه هیوادونه به بالاخره دا ومني چې تر یو حده په هغه بڼه چې انتخابات ترسره کیږي د نتیجې درناوی هم وکړي. د لیکوال په وینا په انتخاباتو پورې د خلکو هیلې، غوښتنې، ژمنې او جوړجاړي غوټه دي چې په نتیجه کې د حکومت او د حکومت کولو د اصولو یو چوکاټ رامنځته کیږي. د تارور په باور د انتخاباتو د نتیجې منل د ډیموکراسۍ یوه مهمه برخه ده. که څوک د بریالیتوب لپاره مبارزه کوي، خپل ماته هم باید په ډیر درنښت ومني. په پروجیکټ سندیکیت خبرونه کې لیکوال لیکي په خوشنۍ سره په ټوله آسیا کې د ډیموکراسۍ پراختیا ثابته نه وه. د تایلند پاچا د یو موقت اساسي قانون په توشي کولو سره د ډیموکراسۍ د مړینې سند لاسلیک کړ چې د پوځ د مشر جنرال په مشرۍ د سولې او نظم ملي شورا ته د بشپړ قدرت سپارلو ضمانت کوي. که په دې هیواد کې د پوځي واکمنانو له ژمنې سره سم راتلونکي کال انتخابات هم ترسره شي، ډېر لرې برېښي چې هغه به آزاد او عادلانه انتخابات وي. تایلند چې په تیرو 20 کلونو کې له لسو زیاتې پوځي کودتاوې پکې شوې، اوس یو داسې اساسي قانون لري چې په دې هیواد کې د نامعلومې مودې لپاره پوځي واکمنۍ ته اجازه ورکوي. دا مطلب لیکوال لیکي د تایلند په څیر د پاکستان پر سیاسي وضعیت هم پوځ خپل سوری غوړولی او د عمران خان او طاهر قادری په مشرۍ اعتراضونو ته په اشاره چې په اسلام آباد کې هر څه پټه په درېدلی لیکي پوځ چې د پاکستان د تاسیس را په دې خوا کلونو کې نیمایي واک په لاس کې وو او نیمایي نور هم د پردې تر شا واک چلاوه، تر اوسه په دغه بحران کې مستقیمه مداخله نه ده کړې او داسې ښکاري چې یو شمېر پوځي لوړ پوړي کړي دغه اعتراضونه زغمي. په واقعیت کې په دواړو هیوادونو تایلند او پاکستان کې له ډیموکراسۍ سره د پوځ اړیکې اساسي توپیر سره لري. د پاکستان په برخه کې دغه اړیکې یو څه ښې ښکاري. په تایلند کې د پوځ په شمول یو شمېر کړیو په پرلپسې ډول د منتخبو ډیموکراتیکو حکومتونو سره په دې خطر مخالفت څرګند کړی چې خلکو یوازې د دې لپاره چې له پوځ سره مخالفت ښکاره کړي سیاستوال غوره کړي دي. خو په پاکستان کې بیا خبره بل ډول ده. په دې هیواد کې ستونزه هله پیدا شوې چې ملکي منتخب حکومت د پوځ د برلاسیتوب په وړاندې دریځ غوره کړی دی. د لیکوال په باور دا تصادفي نه و چې کله چې نواز شریف غوښتل له پوځ صلاحیتونه وازموي اعتراضونه راپورته شول. که نوموړی پوځ ته وښیي چې مشر څوک دی او دی په دې پوه دی چې د ده لپاره ټاکل شوې سره کرښه چیرې ده، اعتراض کوونکو ته به اجازه ورنه کړل شي چې هغه له واک لرې کړي، پوځ به په ډېره چټکۍ سره دوی له واټونو لرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پخوانی مرستیال شاشي تارور د مطلب په پای کې لیکي ډیموکراسي په آسیا کې په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی. یو نسل پخوا د نیمایي آسیایي هیوادونو حکومتونه د زور له لارې واک ته رسېدلي، خو نن ورځ ډېره لرې برېښي چې د جنوبي کوریا او فلیپین او ښایي هم د بنګلادیش په څیر هیوادونو کې د بیا پوځي واکمنۍ ټینګه شي. حتی میانمار له ټولو ستونزو سره سره په زور له حکومت چلولو څخه بشپړ ځان لرې کړی. خو د تارور په باور مخکې له دې چې د نړۍ دا څنډه یې ورښتونې ډیموکراسي وبلل شي، د تایلند او پاکستان په برخه کې باید ډیر کار وشي.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې د تخیل په باب له سید نظیم سیدی سره چې د تخیل په نوم یو کتاب راژباړلی دی خبرې اورئ. په جرمنی کې میشته ژباړنه لیکوال او شاعره اناهیتا روحی د خپلو هڅو په باره کې معلومات راکوي. نور مطالب هم شته.
قدرمنو دوستانو، د ازادۍ راډیوي مجله د یو عاجل خبر له کبله ورو کوو. خبر مو ترلاسه کړی چې په کابل کې د امریکا سفارت او د عامې روغتیا د وزارت څیرمه څلور لارې کې د یوې درنې چاودنې غږ اوریدل شوی دی. دا چاودنه تقریبا 15 دقیقې مخکې شوې ده. ویل کېږي چې د امریکا د سفارت د خطر زنګونه لګیدلی دي. د تلفاتو او نورو جزئیاتو په اړه زموږ سره اوسئ. په راروانو خبرونو کې په دې اړه نور حال درکوو. بیرته راګرځو د ازادۍ راډیوي مجلې او اسدالله غزنفر ته.
نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د اطلاعاتو کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د ګرځندوی انسټیټیوټ پرانست. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ګرځندوی مرستیال پوهنمل نبی فراهی د دې ادارې په باب پخته راژانس ته وویل چې دغه انسټیټیوټ په 15 جریب ځمکه کې په 22 میلیونه افغانیو جوړیږي. په دې انسټیټیوټ کې بس د کوونکي او محصلان د میلمه پالنې، د هوټل، د ادارې او له ګرځندوی سره د نورو اړوندو خدمتونو مهارتونه زده کوي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستې په وخت د اطلاعاتو کلتور وزیر سید مخدوم رحیم وویل چې دغه انسټیټیوټ به په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت لوادې سره مرسته وکړي. د یادولو ده چې تر دې لمخه په کابل کې د ګرځندوی یو خصوصي انسټیټیوټ هم کار پیل کړی و. وزیران والی شورا فیصله وکړه چې په زابل ولایت کې د میرویس نیکه د څیړنیز مرکز او کتابتون د جوړولو لپاره د قلات ښاروالي 3.5 جریب ځمکه بیل شي. د هیواد ورځپاڼې له ریپورت سره سم کابینې حکم کړی دی چې قلات ښاروالي د دغه ځمکه اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپاري چې د میرویس نیکه په نوم څیړنیز مرکز او کتابتون پکې جوړ شي. دغه راز فیصله وشوه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د دې مرکز لپاره د ودانۍ نقشه جوړه کړي او د مالیه وزارت د پیسې ورته برابرې کړي. خو دا نه ده معلومه شوې چې دغه مرکز په څومره پیسو او په څومره وخت کې جوړیږي. سمنګان کې د لومړي ځل لپاره یو اوزبیکی جریده له چاپ راووته. دغه جریده چې آیبک کوزګوسی یعنی د آیبک هنداره نومیږي په څلورو رنګه مخونو کې له چاپ راوتې ده. د دې جریدې د امتیاز خوند لال محمد ترکستانی باختر آژانس ته ویلي دي چې دا خپرونه به کلتوري، اجتماعي، سیاسي او اقتصادي مطالب خپروي او د ټولنې ستونزې به بیانوي. د دې خپرونې د کار د پیل په مراسمو کې د سمنګان ولی خیرالله انوش وویل چې د خوشحالۍ خبره ده چې د سمنګان د ګڼو خلکو په مورنۍ ژبه باندې یوه جریده له چاپ راوځي. د دې جریدې د کار د پیل کېدو په غونډه کې د هجران اوتی یعنی د بیلتون اور په نوم د سمنګان د ځوان شاعر عبدالخلیل مونس د اوزبیکی شیرونو یو کتاب هم چې تازه چاپ شوی د غونډې په برخوالو باندې وویشل شو. وروستای خبر دا چه شهادت هنر مردان خداست په نوم یو نندارتون چه د افغانستان د شهیدان و د وارثان و ټولنیز بنسټ یې بندوبست کړی دی په ملی گالری که پرانستل شو. د دغه نندارتون مسئول مرتضی نیکزاد باختر آژانس ته ویلی دی چه د شهیدانو لپاره د مرسیو ادبی پروګرام، د شهیدانو د کورنیو غونډه او د شهیدانو په مزار د ګلونو د ایښودلو پروګرام د نندارتون د برابرونکو په فعالیتونو کې شامل دي.
مصطفی سالک د افغانستان په معاصر ادب کې یو آشنا نوم دی. تیر اونۍ په جلال آباد کې د ده د ادبي هڅو د قدردانۍ لپاره یوه غونډه وه چې شاه محمود شینواری ریپورټ را اوروي.
په ننګرهار کې د ختیز ادبی بهیر ملګرو د پیاوړي لیکوال، شاعر، ژورنالیست او نقاد مصطفی سالک د ادبی او هنري پنځونو د درناوي په موخه یو درنه غونډه جوړه کړې وه. دغه غونډه د تیرې جمعې په ورځ د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه چې پکې د ختیځو ولایتونو پر فرهنګیانو سربیره له کابل، خوست، پکتیا، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو فرهنګیانو او د سالک مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په غونډه کې د ښاغلي سالک د ژوند، هنر او ادبي لاسته راوړنو په اړه راغلو میلمنو مقالې ولوستې او نوموړی د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر، ژورنالیست او نقاد یاد کړ.
د ښاغلي مصطفی سالک شاعري د فن او ټکنیک له پلوه ده او که د مضمون او معنا له پلوه د پښتو کلاسیک او معاصر ښې شاعرۍ درستې ځانګړتیاګانې لري. دی موږ ته د خپلو ذاتي تجربو حکایتونه کوي. اروایي کیفیتونه یې ښکلي او پارونکي دي. تر حمزه بابا رحمت الله علیه او استاد محمد صدیق پسرلی را وروسته د حسن او عشق بداګر دغه وړ کیفیتونه د ده په شاعرۍ کې تر ټولو زیات بیان شوي دي.
سالک په کره کتنه، شعر پیژندنه، نثر لیکنه او د ادبیاتو په نورو برخو کې د ځانګړي فکر او نظر خاوند دی. نه د هر چا خبره په پټو سترګو مني او نه له نورو نه دا غواړي چې په پټو سترګو دي دی خبره ومني. سالک په ژوند کې کنجکاو او له بحثونو ډک دی. د ژوندانه هره پیښه یو ځل کره کوي بیا
که څه هم په غونډه کې د مصطفی سالک په اړه علمي لیکنې لوستل کېدی، خو باز محمد عابد، استاد محمد ابراهیم همکار او یو شمېر نورو ملګرو یې بیا د ځوانۍ په دوران کې د سالک خاطرې د غونډې ګډونوالو سره شریکې کړې. عابد په خپلو خاطرو کې وویل، د لومړي ځل لپاره کله چې له ښاغلي سالک سره مخ شو، په هغه وخت کې سالک له عمر څخه کم خو استعداد یې ډېر لوړ و.
ناستې سره سم مې په یوه ښایستو کې ځوان سترګې ولګېدې چې طلایي خولۍ یې په سر وه او تر شقیقو لاندې څو ژیړ تارونه یې د ګیرې په نوم راوتلي وو او هغه هم په خپلو کې غاړه غړی شوي وو. زلمي بې شمېره پاڼې مخې ته نیولې وې. د یوه نطاق په ستایل لګیا دی. په دې وخت کې مې په ذهن بلا پوښتنې یو په بل پسې کتار شي، دا به مصطفی صادق وي؟ نه والا، نه به وي. دا خو وړوکی هلک دی. د دې د قلندر او د میرا د فولکلوري داستان سره څه حتمن به یې یا شاګرد وي او یا به یې زوی وي. که دا سالک وي نو بیا خو ورته آفرین شه. دا به د کوم ځای وي؟ د پېښور خو راته نه ښکاري، ژبه یې ننګرهارۍ ده.
په دې غونډه کې یو شمېر خوږو ترنم ویونکو د ښاغلي سالک شعرونه د ترنم په خوږه ژبه زمزمه کړل. غونډې په پای کې برخوالو د هیواد وتلي انځورګر حمدالله ارباب لخوا د سالک په ویاړ له پرانیستې انځوریز نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. مصطفی سالک د ننګرهار ولایت د چپریهار ولسوالۍ د قاضیانو کلي اوسیدونکی دی چې د مهاجرت دورې پر مهال یې په پېښور کې د پښتو ادب په څانګه کې تر ماسټري تر کچې لوړې زده کړې کړي. ښاغلي سالک د ښوونځي په نهم ټولګي کې شاعري پیل کړې چې تر دې دمه یې د شعر او نثر ټولې اته ټولګي چاپ شوي.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
نوای کور او نوای ژوند د هغه راډیوي سریال نوم دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول خپور شوی او په افغاني کورنیو یې ژور اثر کړی دی. تیره اونۍ د دې سریال د شلم کال د پوره کېدو په ویاړ په کندهار کې یوه غونډه وه. د دې غونډې په باره کې د صادق رښتونی د رپورټ د اورېدو بلنه درکوو. نوی کور نوی ژوند رادیو ډراما د بی بی سی رادیو لخوا د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د افغانستان لپاره پیل شو. په نوی کور نوی ژوند ډراما کې تر ډیره د کلیوالو ژوند راخیستل شوی او د شکېدو هڅې سوي چې په پښتو او دری دواړو ژبو ونیز خبرونه لري. دغه پروګرام لز د کړي ډاک پیغامونه لري چې روغتیا، جنس برابري، شه حکومتولي،
بیا پخلاینه او د کلیوالو خلکو د ژوند د شکولو پیغامونه پکښې انغښتې دي چې تر 14 میلیونه زیات مینوال لري. د بی بی سی د ښوونیزو پروګرامونو استازی عبدالنافی همت په کندهار کې د دغه ډرامې د شلمې کلیزې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې هدف دا دی چې په عملي توګه افغانانو ته له معلوماتو ډک پیغامونه ورسوي.
1904 دی چې کله په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت چپا سو د مکتب دروازې وتړل شوې. هغه وخت چې پلونه سړکونه ویران سوله د مزه ولاړه، یو داسې انګیزې ته ضرورت و چې د تعلیم دیوه باید دغسې ځلانده او روښانه وساتي. نو په هغه وخت کې دا لازمه وبلل شول چې یوه داسې ډرامایي چې هم د کلیوالو خلکو دپاره نشرات ولري او هم د ښاري خلکو دپاره، د ښځو دپاره، د نارینهو دپاره، د لویانو دپاره، د کوچنیانو دپاره.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دوا خان مینهپال او د دغه ولایت اوسیدونکو هم د نوي کور نوي ژوند ډرامه د نالوستو او لوستو کلیوالو لپاره د پوهاوي یو ښوونځی یاد کړ.
د نوي کور نوي ژوند ډرامه واقعا د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې یو داسې مثال دی چې پیړۍ پیړۍ به ژوندی او دغه د ټولنې په سمون کې د چوکاټونو په راژوندي کولو کې، د چوکاټونو په غښتلي کولو کې ډېر زیات رول لوبولی دی.
د نوی کور نوی ژوند د خبرون لړۍ د افغانستان ورځنی ژوند منعکس کوي او د لارښوونو او تفریح برخې پکې شامل دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کله کله په ادبی بحثونو کې داسې خبرې کیږي چې په بیا اورېدلو ارزي. په کوټه کې د پښتو ادبی مجلس د خبرو اترو خلاصه چې د بارکوال میخیل په ریپورت کې اوري له همداسې ګټورو بحثونو څخه ده. ریپورت د درویش دورانی په خبرو پیلېږي چې د ژوندۍ ادب په باره کې وایي.
اوس ته ماته یو سیب دانه راکړې، زه خورم. زه په دې نه یم خبر چې ته دې نو زما ته ما بدن ته څه ګټه شته که نه. اوس زه خورم د خوند دپاره. ادب بنیادي شی دی چې تا دغه څه عادت جوړ کړی دی، ژوند یې پکې پیدا کړی دی که دینه دې پیدا کړی. هغه چې ته واورې دا شعر هر څو په خوند ورکوي. واه، خو دا شعر به کار دی چې دغه سي چې دغه و خلکو ته دغه شعریت پکې دا خوند پوي کنه چې دا ستا ذوق دا چې واورې او ته په هغه ژبه پوهېږې دا وتا ته خوند دی. څومره خوند خوند پر اخیستی شي دغه د شاعري درجې ته چې ته راپورته کړې که دغه هره موضوع دې راواخیسته که تا شعر جوړ کړي بیا د دنیا ټول باذوق انسانان، شعر خوښوونکي انسانان هغه هم خوښوي.
سره له دې چې ادبیات باید د خلکو لپاره وي، خو خلیل باور وویل لیکوال که څه لیکي ادبي ارزښت ته په پام سره دی د خلکو لپاره ولیکي خو د خلکو په خوښه دی نه لیکي.
دلته دغه یوه مسله موږ ته راپېښه ده چې خلک ادب صرف د خپلې دلچسپۍ سره دی، د دغه دلچسپۍ له کومه موضوع سره ده که د هغه ماسې ذکر پکې سوی دی واو دی په دې نه دی خبر چې اصل په دې کې ادبیات څو نقدر دی، په دې کې شعري څو نقدر که نهسته پکې نو موږ بیا دا وایو چې دا ښه ادب نه دی.
مجلسوالو وویل چې ادب باید په محدودو پولو کې ونه ساتل سي او د انسان د ګټې لپاره ورڅخه استفاده وسي. دانیال ترر چې ځوان شاعر دی وویل چې ادب باید د هر ډول کرکو او بدبینیو د له منځه وړلو وسیله واوسي.
ادب تعصبات پیدا کوي نه تعصبات ختموي، تضادات پیدا کوي نه تضادات ختموي. کوم شي ته چې موږ متخیله ورته وایو، متخیله په خپل یو وصف لري، یو کارکردګي لري، هغه کارکردګي دا ده چې هغه به تضادات ختموي. دغه دپاره موږ ادب ته یو انساني منشور هم وایو، مطلب کم ادب چې تعصباتو ته هوا ورکوي هغه په خپل اساس کې ادب نه دی.
د پښتو ژبې ځینو سیمینارونو او مجلو ته په پام سره دا خبره مجلسوالو د ادب له نظره ناسم وبلله چې یو لیکوال دی د هغه له خوښې پرته پر یوه موضوع باندې لیکنې کولو ته مجبور کړای سي، ځکه چې وایي داسې لیکنه تر ادبي زیات تشریفاتي، کلیشهیي او شعاري بڼه خپلوي. درویش دورانی وایي هر انسان له خپل ذوق سره سم د موضوع انتخاب په خپله پښه توګه کولای سي.
زما خپله یو مطالعه ده، زما په ځین کې چې کوم شي ما ته په خپله بیدنه هغه یو موضوع راکړي چې ته جلال ته ما ته موضوع راوټه کې هغه زما لپاره ډېر ګران کار او ما چې د خپل یو مطالعه ده زه دا یو شی لیکم کار باندې کوم په دې کې په ځین کې یو بل شی راکړي
موضوع. دانیال ترر وویل په پښتو کې پر نوې موضوعاتو تر کار کولو مخکې باید ځوانان دې ته وهڅول سي چې له ادبي تخنیکونو او اصولو سره آشنایي پیدا کړي. خو عارف تبسم د ادبي تخنیکونو د زده کړې په اړه وویل چې که لیکوال مو د انګلیسي او نورو بهرنیو ژبو ادبیات مطالعه کړي، نو د هغوی له ادبي تخنیکونو به استفاده وکړي.
تکنیکی اړخ دی هغه نور دروسی ستوګورې سیار پوردو کې دننه په نظم کې دننه دا نوې ټکنیک راغلې او هغه ټکنیک تخپل کې نو هغه ستاسو فنی اړخ ته پراختیا ورکړي.
خو دانیال تریرې خبره رد کړه او وی ویل چې د پښتو ژبې لیکوال باید په خپله ژبه کې نوې تجربه وکړي، نه دا چې د نورو ژبو ادبي پیښې وکړي.
هر ژبه چې ده د هر ژبې لیکونکي چې دی هغه تجربه په خپله کوي، خالي تقلید تجربه نه ده. مطلب انګریزان کې کوي هغوی خوب هم یو نیم سړی خوب داسې چې اول به ابتدا کوي که نه، نو خالي تقلید هم نه دی پکار. خالص دې چې ضرورت هم نه دی چې موږ دا وګورو چې اردو والا څه لیکي، کمې تجربې کوي لګیا دي. هغه تجربه کېدای شي په پښتو ادب کې ګرځره خپل ایڈجسٹمنٹ نه ولري. بیا
درویش دورانی هم د دانیال تریر د خبرې په تایید سره وویل چې په انګلیسي او نور نړیوال ادب کې بشمیره تجربه سوي دي، خو ډېرې لږې کامیاب سوي دي. موږ باید په پښتو کې د هغوی تجربه کټ مټ تکرار نه کړو.
تجربه پر خپل تجربه یو دا ده چې دغه دغه شیان تا ته ځینې خوراک درکړي، دا ځینې خوراک بیا ته په خپله بیا بدلیې. لکه زه پلا زیارت ته تللی وم، هلته دغه شاد د مچي چې په یوه دغه کې شاد پراته وو، هغه سور غوندې وو، بل بیا د هژاړ غوندې وو. که نه ما یاره دا کیسه ولې دا مرګ دی؟ وایي دا خو دغه مچي دغه یو بوټي پورې هغه بل بار ته چې هغه بوټي وخورې، باید چې ستا بوټي د ستا په تخلیق کې نهشي ښکاره چې تا چی شخوړې، دا ستا یو نوی شی جوړ او هغه شاد دی. اوس یو دا دی لکه دا دی چې وایي دا تقلید څه دا مسله پېښه شي چې ته هغه شی خوړلې دي پر ته هغه شی تخلیقی صلاحیت ہم بنوئی ہم بد یورپ والا تفان برقی ہم پشتنو تفان برقی ہم اردو تو والا تفان برقی او کتا صرف نقل کرو نقل خوب بس
محمود ایاز وویل په پښتو کې چې پر کوم موضوعاتو لیکنه سوي دي هغه زشت زیات تکرار سوي دي. وایي موږ باید د ژوند نور علوم ادب ته را داخل کړو او د ادب په چوکاټ کې خپل ټولنې ته وړاندې کړو.
پښتو کې د موضوعاتو په لحاظ کنه عموما ډېر موضوعات دا رنګ راغلي دي چې هغه تکراری دي، یعنی مطلب اوس پر شاعري باندې لیکل شوي دي هم په تکراری طریقه سره لیکل شوي دي، که په افسانه باندې لیکل شوي دي په هغه کې مطلب زه پر افسانه باندې لیکم، ما مغه رنګ لیکل دي خلیل باوري لیکي هغه هم افسانه هغه رنګ راخیستې ده، د لیکل دي هغه دی نه دي کړي چې زه په افسانه باندې مطلب د هغې جلا یو خبر را واخم هغه ډسکس کوم او مطلب په دا موضوعاتو کې مطلب یو نوی اضافه وکم. اوس مثلا که اردو را واخلې که نه، اردو ته دا یو عمرانیات ګرد را اړول شوی، نفسیات ګرد را اړول شوی، فلسفه ګرد را اړول شوی، تصوف ګرد را اړول شوی. زموږ په پښتو کې دا شیان تقریبا نشته. نو دا موضوعات چې کم دي زموږه د هغه وجوهات هم دا چې مطلب موږ دا موضوعات دا ډېر لرې پاتې شوي.
د پښتو ادبي مجلس په 15 ورځنۍ غونډه کې دا ادب پر بیلابیلو اړخونو خبرې وسوې او پر دې خبره یې ټینګار وکړ چې هر څوک که څه لیکي، شعر وي که نثر، باید سوچا ادبي رنګ ولري او د نوې ادبي تیورۍ له مخې داسې نوې خبرې ولري چې هم مو د ژبې او ادب په ګټه تمام سي او هم ورڅخه خلک سالمه استفاده وکړای سي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځینې کسان په خپله ټولنه کې اوسي خو د ټولنې په غم کې نه وي او طبعا د ټولنې په زړه کې هم ځای نه لري. ولې ځینې نور کسان به له خپله ملکه په زرګونو کیلومتره لرې اوسي خو د ټولنې په فکر کې به وي او د خپل ملک د ګڼو خلکو په حافظو کې به ځای لري؟ اناهیتا روحي همداسې یو څوک ده. دا په جرمني کې اوسي خو د افغان ماشومانو د معلوماتو د زیاتولو په نیت د ګڼو ژباړو او دغه راز د خپلو لنډکیو شعرونو په برکت د افغانستان په زرګونو کورونو کې معنوي حضور لري. زموږ همکار احمد شیبر له اناهیتا روحي سره د دې د فرهنګي هڅو په باره کې مرکه کړې ده. اناهیتا روحي وایي
زه چې دلته اوسېږم په اروپا کې او د دغه ځای ماشومان وینم، د وړکتون له دورې نه
تر لوړ زده کړو پورې د دوی د عمومي معلوماتو ساحه ډیره پراخه ده. نو د هغې لپاره زما هڅه دا وه چې زه هم لږ تر لږه وکړی شم چې دا عمومي معلومات د خپل ماشومانو ته ورسوم، د افغان ماشومانو لپاره. د هغې لپاره مې د ځمکه او آسمان په نوم سره یو کتاب وژباړه، تر څنګ یې څنګه، ولې او چیرته، او په همدې ډول د میګي ته دایناسور دا د ژو په اړه دي چې عمومي معلومات پکې دي. د هغې تر څنګ مې د شپې د کیسې په نوم سره د ماشومانو لپاره د خوب د وخت لپاره یو وړوکی ټولګه ژباړلې ده. تشنه آسمان لاندې هم د افسانې یوه ټولګه ده د ماشومانو لپاره. دا هغه کتابونه دي چې چاپ شوي، او تر څنګ مې نورې ډېرې زیاتې ژباړې کړي د ماشومانو لپاره. یو د ماشومانو سره د فلسفې تر سرلیک لاندې یو کتاب دی، بل کتاب دی د دشتانو مفکرینو او فیلسوفانو ژوندلیکونه دي، او ډېر تمرکز د هغې په وړکتوب باندې شوی دی چې د وړکتوب کې څه ډول خوی خو خواص درلودل او څنګه تر دغه ځای را رسېدلی دي. بل کتاب دی تقریبا غټ غوندې کتاب دی، د یورک پلاوه عمومي معلومات نومېږي. یورک پلاوه دلته په اروپا کې یو ژورنالیست دی، تلویزیونی خپرونې هم لري، او دا د ماشومانو لپاره او د تنکۍ زلمکۍ لپاره یو پروګرام چلاوه. بیا یې هماغه د پروګرام تلویزیون ټول خپرونې د کتاب په بڼه خپرې کړې دي. د هیراکلس د ژوند کیسې دي، دیارلس کیسې د یوه وړه ټولګه د کورنلیا فونکې دي چې هغه مې فانتزي کیسې دي د ماشومانو لپاره. د لافانتین او یزوپ فیبلس دي چې هغه ماشومانو لپاره مره ژباړلې دي. د مقالو یو وړه ټولګه ده، او تر څنګ یې زما خپله د ماشومانو لپاره ځینې کیسې لیکلي دي، او په دې نږدې وختونه کې شاید له چاپه را ووځي زما د لنډو شعرونو او ادبي ټوټو یو کتاب دی په نوم د تربتي چیغې.
اناهیتا جانې، تاسو ډېرو ژباړو ته اشاره وکړه، دا کتابونه او دا مقالې او کیسې مو له کوم ژبې را ژباړلې دي پښتو ته؟
دا ما ټول له آلماني ژبې څخه پښتو ته را ژباړلې دي. زه تقریبا دا څومره موده چې ما دلته په جرمني کې تیره کړې ده، په مسلکي ډول سره ما دا ژبه نه ده زده کړې، او د ژباړې معیار مې شاید هم تکه څنګه چې زمونږ مشران وایي هغه رقم مې شاید په نظر کې نه ونیولی، نو مګر هڅه مې کړې ده چې تر یو حده یې څه رقم چې مفهوم په آلماني ژبه کې ورکړي هماغه مفهوم را وژباړم پښتو ته.
کله چې تاسو ژباړه کوئ کوم شی په نظر کې نیسئ چې هغه ته لومړیتوب ورکوئ؟
زه چې خپله ژباړه کوم اول د متن مفهوم په نظر کې نیسم، ځکه د یوې ژبې څخه بلې ژبې ته که چیرې جمله په جمله ژباړه وکړو نو هغه د مفهوم په لحاظ هغه غلط راوځي. نو زه خپله اول متن لولم، مفهوم له ځان سره یادښت کوم، او تر هغه وروسته بیا په متن باندې کار کوم. نو لومړی مفهوم ته، او دوهم د ژبې روانۍ او فلسفت ته زیاته پاملرنه کوم.
فکر نه کوي چې ستاسو ژباړه تر ډیره یو ډول آزاد ژباړه ده؟
فکر کوم چې آزاد ژباړه بهتره ده نسبت تر دې چې سړی ژباړه په یوه محدوده دایره کې بنده وساتي. او دا البته نظر په موضوع پورې هم ده چې کومه موضوع سړی څه رقم باید وژباړي. زما هغه ژباړې دي ډېر سرکار مې له ماشومانو سره دی، نو ژبه که چېرې زه د آلماني ژبه هماغه رقم چې په آلماني ژبه لیکلې ده پښتو ته یې را وژباړم، نو شاید زموږ لوستونکي په بالخصوص د واړه ماشومان چې هغه اوري نو د ژبې د مفهوم په لحاظ د هغې ستونزې سره مخ شي. مګر که چېرې هغه مفهوم زه په خپله ژبه او په خپله کلماتو دوی ته ورسوم، فکر کوم چې دوی به د هغې نه بهتره مفهوم واخلي.
د ژباړې په برخه کې تر اوسه پورې له کوم مشخص څه سره مخامخ شوي یاستئ چې مشکل یې درته جوړ کړی؟
دا په لنډو کیسو په دې نور لنډو معلوماتي متنونو کې له کوم ستونزو سره نه مخ شوي، مګر مخکې ما یادونه وکړه د یورک پلاوه عمومي معلومات کتاب چې دی تقریبا لس څپرکي درلودل. د لس څپرکي څخه ما وو ژباړل، دا درې څپرکي چې د میډیا برخه وه، د پولیټیک سیاست برخه وه، او د تخنیک برخه وه. په دې درې برخو کې که څه هم زما لپاره معلومات په آلماني ژبه په زړه پورې وو، مګر ما د دې لپاره سم پښتو لغتونه یا پښتو کلمات نشول موندای. خو زه فکر کوم شاید دا به مسلکي ستونزه اوسي که چېرې زموږ خلک ورته مسلکي کسان ورته پاملرنه وکړي بهتره به وي، لیکن زه د همدې لغتونو له وجې یا د همدې ماده له کلمات چې منه شورت پیدا کوله ماده درې سپر کې لژباړې پر خودلې دي
د ماده له کلمات ترڅنګ کله نه کله څوک ژباړه کوي کلتوري اختلافات مشکل نه ترته پیدا کوي
تر اوسه پورې د څه چی سره نه مخ شوی ځکه چې ماشومان خو په هر ځای کې اوسي هغه کپ ختیځ کې اوسي په لویدیځ کې د دوی نړۍ ډېر لیو بل سره تفاوت نه لري زه د څه شي سره تر اوسه نه مخ شوی او هڅه مې کړې ده ځکه چې اول متن ولم او ګورم چې تر کومه حد زموږ د ټولنې سره سر خوري زموږ د ماشومان لپاره یو داسې څه باید پکې وي چې هغه یو څه ترې زده کړي او کلتوري انحرافات او د سره رامنځته نه کړي او اختلاف هم ورسره ونه لري نو بیا هڅه کوم چې داسې یو سره وژباړم
انهیتا جانې د اروپا په بخت ژوند کې د ژباړو لپاره مشخص وخت ځانګړی کوي د ورځې او یا د شپې لخوا او کنه کله چې موږ ورش باړې ته وسی قلم راخلی او یا کمپیوټر تک شینې ژباړ کوي
په اول وختونه کې مې همداسې په ځان باندې بيخي د ماشومان لپاره د ژباړه کوم چې په ځان مې فرض کړی و چې ما ستان بچو ما د خپل اولادونو کور کار او د خپل اولادونو وزګار شوم نو بیا په ما تقریبا هر ورځ یو ساعت یا 30 دقیقې وخت صرف د ژباړې لپاره بل کړو مګر اوس خپل په خوندې کې کار کوم او سهار تر ماښام پورې حاصل ماشومان سره بوختوم کله چې کور تر اعظم د کور چاره مشي خپل ماشومان مشي نو اوس نو وخت ډیر زیق دی نو همیشه ورته ګورم اوس په دې ورسته وختونه کې خلا ګورم چې چیرته زما د کاتر منځ لکه څام فاصله را پیدا شي او زه وخت کې پیدا کوم نو هغه وخت خپل ژباړه توقف کوم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
لکه څنګه چې په اسلامي دنیا کې د صوفیانو حکایتونه مشهور دي دغه سي په جاپان او لری ختیځ کې د زند طریقې حکایتونه شهرت لري د زند درې لاندو حکایتونو د ژباړې د اوریدو بلنه درکوم چې لینا شریفی لولي
قضاوت کول د زین طریقې پیر او مرشد سپوته یو سالک وویل چې د سر وخت می وخریل د سلوک تورې جامې می واغوستي او د طریقت ټول شرطونه می پوره کړل اوس خو نو رسیدلې يم د طریقت پیر سپو ورته وویل تر نه قضاوت کول غوړه شي نشته تشا پیاله یو عالم د زن طریقې مرشد توره غی چې د طریقت لرازونو خبر شي خو د خپل خبرو دومره شوقي وو چې مرشد ته هیڅ نوبت نه ورکاوه او چې خسته شو مرشد ته وویل ښه رښتیا د طریقت په باره کې خوده یې سراته ونه ویل مرشد د جواب په ځای چاینه کراواخسته چې په پیاله کې چای ورواچوي پیاله ډکشوه ولی مرشد د چای تویولو ته ادامه ورکړه عالم ورته وویل بس که دا د وینې چې پیاله ډکه ده نور چای پکې نه ځایېږي مرشد ورته وویل ما غوښتل چې همدې شي ته د پام شي ستا د ذهن پیاله له خپلو خبرو دومره ډکه ده چې د بل د خبرې د اورېدو ځای پکې نشته او بودایی دغه حکایت کله نا کله د زن طریقې استادان خپلو شاګردانو ته تیروي حکایت داده چې په کوم خار کې چې بودا اوسیده هوری یو بودایی و چې له بودا سره د مخامخ کېدو جرأت ورسره نه و
که هر څو خلکو ورته وویل چې بودا ډیر مهربان انسان دی او هیڅوک یې په لیدلو پښیمانه شوی نه دی، ولې دې د لیدو زړه نه کاوه او لاره یې ځنې چپوله. یوه ورځ داسې پیښه شوه چې په زیړه چپنه کې را روان بودا په یوه ځای کې په مخه ورغی چې د لارې د چپولو امکان نه و. بودا یې له ورختایۍ سترګو ته لاسونه ونیول چې په بودا یې نظر ونه لګېږي، خو چې هر څومره یې د هغه د نه لیدلو کوښښ کاوه، د لاسونو د ګوتو له چولو یې بودا هغومره واضح او څرګند لیده. د زنده طریقې استادان د دې حکایت له اورولو وروسته له خپلو مریدانو پوښتنه کوي دا بودای څوک وه.
خوشحال خټک فرمای هیڅ په منځ کې نشته، په خالی دکان سودا ده. ما چې فکر وکړ واړه وهم خوب خیال دی، خو هغه خیال چې اوس ور باندې بحث کوو خوب خیال نه دی، بلکې په هنري اثر کې د روح حیثیت لري. د تخیل په باره کې د علوم اکاډمي لغړی سید نظیم سیدی سره مرکه اوري چې د تخیل په موضوع ترجمه کړی کتاب تازه تازه چاپ شوی دی. سید نظیم سیدی راته وایي
ډیر ځله موږ غواړو په ادبیاتو ځان پوه کړو، یا ادبي متون او نا ادبي متون سره توپیر کړی شو، نو که غواړو که نه غواړو بیا به هم تخیل ته سر ورښکاره کوو. خو دا چې تخیل څه شی دی، باید لومړی په تخیل ځان پوه کړو، بیا د هغه نه وروسته ادبیا ډلبندي کړو. ډیر ځله په غونډو کې، په کتابونو کې، په مقالو کې موږ د تخیل په باره کې خبرې اورو، خو تخیل په اساسي او تیوریکي شکل نه شو پیژندلی. نو همدغه تشه ما هم درکړه او حس مې کړه، او د ملګرو په مشوره بس دغسې یو ماته ګوډه ژباړه مې وکړه. نو هیله ده چې ملګری او دوستان یې وګوري.
نه ژباړه علي ژباړه ده، ښه ژباړه ده، کامیاب اوسې. ښاغلی سیدی، د دې خیال موضوع، د دې تخیل موضوع واقعا هم که څه هم په ادبیاتو کې بیا بیا راځي، خلک یې ډېر ذکر کوي، خو په دقیق مفهوم یې نه پوهېږي چې په ادبیاتو کې مقصد څه دی. اوس موږ وایو په پښتو کې، وایي زما په خیال دا خبره داسې ده، دلته منظور لکه دا ده چې زما په فکر گمان کوم دا بغه دی اردو اثری اردو ژبه. کله بیا خیال خیال پلو ته وایو،
بالکل.
کله بیا هغه شی چې خیال انزوری بولو، ایماج بولو، ایمیج، هغه بیا خیال غنو. کله بیا د خیال او تخیل فرق کو، دا ټول خبرې سته. خو تاسو چې د تخیل کتاب ترجمه کړی دی، تاسو په نظر هغه شی ته چې موږ په ادبیاتو کې تخیل وایو، هغه کومې نقشې لري؟
په خپل د خیال یو مسله ده، او تخیل او تخیل بیا بیله مسله ده. سره تر ډیره زمنګه ستونزه د زینو لیکوال سره پام دکې و چې په یو یا باندې تخیل لیکو یا په دوو یا غانو باندې. اغه دقیقه بڼه د سی و چې تخیل په دوو یا غانو چې دا اغه د تفعیل په وزن ده، اغه په دې معنی چې په ذهن کې په خپل یو څه را پنځي را پیدا کوي، او تخیل په یوی یا باندې د تفاعل په وزن ده، او هغه په دې معنی چې ستا په ذهن کې یو څه پنځول کیږي. بیا خیال چې ده د تخیل نه زیږیدلی یو شی ده، په دې معنی چې موږ ډیر ځله په خیال کې مشابهتونه سره یو ځای کوو، یا مشابهتونه زموږ ذهن ته اوتومات لاره پیدا کوي. زه مثلا سروې ګورم، اوتومات زما په ذهن کې زما لیلا یا زما معشوقه را انځوریږي. یا مثلا ډیر ځله دغسې مترادفات موږ شپه وینو، اوتومات زموږ په ذهن کې روښنایي یا ورځ را انځوریږي. تر کومه ځایه چې ما ته معلومه شوه او ما په دې برخه کې کار وکړو، خیال اصلا دغسې یو شي ته وایي.
د خیال بحث خو بنیادي ډول باید له ارواپوهنې سره تعلق ولري، له روانشناسي سره یې ولري. په روانشناسي کې خو سیدي صاحب، زه تا اوس وینمه مخامخ، یا تا پیسه کې یو تصور زما په ذهن کې شته، دا خیال نه ده.
دقیقا
دا یو ادراک دی، یو احساس دی، زما حواس تا درکی ایده معنا داسبه خو ک تاسو په دې کوټه کې کله نه یاست او زه تاسو ترغو ته ودروم دا ستا خیال شو یعنی په روانشناسی کې خو دغه څه شاید خیال او دا په حقیقت کې له حافظه سره تعلق لري خو هغه شی چې تاسو وویل چې که څوک فرزن یو دنګ جلی وویني او بیا سر و روپیا سي دا هم طبعا له حافظه سره تعلق لري سر و هم باید په حافظه کې او هغه دنګ جلی هم په حافظه کې نو هغه حافظه په خپل منځ کې یو تعامل وکړي دې ته خو بیا موږ تدایی هم وایو تدایی معنی یعنی چې یو شی بل شی در په یاد کړی سي یعنی هغه شاعرانه خیال منظور هم دا ده چې یو شی بل شی در په یاد کړی
دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل دغه کتاب کې دوه موضوعګانې دي یو خو ما مخکې ویل هغه د روانشناسۍ بحث دی هغه بېله مسله ده موږ چې دلته کله خبره کوو ډېر ځله هماغه د فلسفې منطق هم دی او ډېر ځله په ادبیاتو څرخو ځکه د ادبیاتو اړخ ته یې راخلو موږ تاسو پوهیږو ډېرې داسې موضوعګانې دي چې هغه په ورته وخت کې د څو علومو سره تړلي وي یا د څو پېښو سره تړلي وي خو موږ چې کله د ادبیاتو په باره کې بحث کوو موږ بیا مجبور یو چې د خپل ادبیاتو په ساحه کې یا د ادبیاتو په چوکاټ کې بېلګې ورته پیدا کو او په دغه ساحه کې د دې انزور وړاندې کو تاسو د دغه خبره یاد کړه د سروي او د تدایي خبره دقیقا په دې کتاب کې د تخیل او تدایي مسله دواړه سره نخټي یو د بل سره نخټي خو باس چې دی اصلا باس نړیوالو شخصیتونو اغوره مخ کې کړه چې ورډز ورس دی پکې هابس دی پکې او کالریج دی دغه کسان دي دغه خلک هم په دې دغه کې ورننوتی دي په دې موضوع کې ادبیات او تدایی دا دواړه سره نخټي دي دې کې پام دې باندې باس کی او لکه څنګه چې تاسو ویل دقیقه نماغه سي خبرې په کې راځي چې کله مونږ سروي یا د اوز مونږ لیلا زمونږ سرګو ته ودرېږي یا لیلا یا د اوز سروي زمونږ مخې ته ودرېږي خو تر ټولو مهمه خبره چې ما په لومړي سر کې یاد کړه د تخیل او تخیل و
چې تخیل او تخیل کلمې خو عربي دي او دا کتاب چې دا معلومی چې انګريز لیکوال لیکلی دی هغه بیا د تخیل او د تخیل فرق خېل انګريز
دقیقا دا غو دا فرق کړی ځکه بیا مونږ تر هغه لیدل چې مونږ باید دې باریکې ته متوجي شو کاغه چیرې فرق نه وای کړی مونږ هم نه ورته ځیر کېدلو
دا پرنګي لیکوال دې فرق څنګه کوي
هغه لومړی سر کې دغه دواړه مسلې تشریح کوي دغه مسلې تشریح کوي چې تخیل څه شی دی او تخیل څه شی دی بیا دغه نه وروسته مثالونه په دواړو کې وړاندې کوي خو ستونزه چیرته ده چې کله موږ تر ازي په پښتو ادب کې د لیک د یووالي نشتون هم یو ډیره لویه مازله ده همدغه مازله د دې لامل کیږي چې موږ دا په دوه یګانو څوک لیکي څوک په یو لا دا اوس موږ عملا ګورو چې ډیر دوستان زموږ تخیل په دوه یګانو باندې لیکي په داسې حال کې چې دا د تخیل ستونزه نه ده دا زموږ د لیک دوت ستونزه ده یا زموږ د خپل سره یو ستونزه ده نو همدغه لامل ده چې موږ باید ځینې وخت هغه عربي ریخو ته یا عربي بیلګو ته سر ورکړو رکو او هلته په دغه نازکۍ باندې ځان پوکو دغه نو وروسته باید په پښتو ادب کې په کټ مټ یا په دقیق شکل باندې مراد کو
ما یو مڼه وخوړه خوره مې وس دا خو د مڼې حس کول دي خو که وروسته بیا دا خوند را پیادوم د دې مڼې د خوند پیسې کې یو خیال دی دا خو هغه باسته چې روانشناسي سره تعلق لري د شاعرانه خیال پیسې کې د دماغ په ذهن کې دا خبره ګرځي چې شاعرانه خیال یو ترکیب دی د حافظه مختلف موضوعات دی یا د مشابهت په اساس یا د مجاورت په اساس یا د تضاد او
تناقض
په اساس هغه سره وصل کما مثلا شپه ورځ را په یاد کی ګولې ماشوقه را په یاد کی سپوږمۍ
لیلا
را په یاد کی دا جنی د مشابهت په اساس جنی د تضاد او جنی د مجاورت کتاب ممکن کتاب سره پیاد کی
دقیق
کتاب ممکن مجله را پیاد کی او دا غدی تدایی فرمولونه دی غدی د ذهن د کار طریقه ده دا که سره ترکیب کړئ سی دغه مختلف خیالونه چې په ذهن کې دي کدا داسې ترکیب کړئ سی چې یو انسجام پکې یو شایست پیدا کی یو روح پیدا کی یو نوې وجود سی و نوې معنا راوځي البته یو شایسته معنا نو بیا موږ وایو چې دا یو نوی شاعرانه خیال دی دا خو د موږ یو عام تصور دی دغه کتاب د دې عام تصور تایید کوي
دقیقا استاد یو مهمه خبره په دې کتاب کې دا چې ډیر ټینګار چې پیدا غدار چې د منطقي تسلسل باندې، یعنی مثلا منګه د یو ترموز د پاره زلفې دغه سی یو خیال کو دا نو منطقنم د منلو وړم نه دا دغه سی ونزور منګه وړاندې کول هم نشو. پاتې شو د ترکیبونو خبره او د تشبيهات خبره. ټول عمر منګ په غسولیدلو ترکیبونو باندې مشخن نشو هلې نه وشایان ته مرتیا لرو نه خبرو ته مرتیا لرو او دا نوې خبرې هر ورځ پیدا کیږي. خو دغه هر ورځ چې پیدا کیږي بیا هم ماغستاسو د وینا پر اساس یو قوي خیال ته اړتیا لري چې دغه دواړه سره یو ځای شي. دغه کتاب هم دغه مسایلو ته لارم پیدا کوي او دغه مسایلو ته زمینه سازیم کوي او فکر هم دې په باره کې پیدا کوي. خو بیا هم ټینګار یې په دې باندې چې منطق پکې باید قوي وي، زورور وي، داسې بیلګې وړاندې نه کړی شي چې هغه منلې هم نه وي او په ټولنه کې د اخیستنې په ځای د رد موارد ډېر وي. بل اساسي خبره دا ده چې هماغه د تدعی مسله ورسره بیا هم غوټه کیږي چې کله د تدعی مسله ورسره غوټه کیږي دغه ترکیبات په خپله راځي یو بل سره یو ځای کیږي. خو هغه چې د ذهن نه لري وي، هغه چې د منلو وړ نه وي هغه په خپل لري کیږي، هغه چې د ذهن په یو دریڅه کې ځای پیدا کولی شي او هغه د منلو وړ وي راځي او خلک به مني او دغه خیال هم چې دی دا په اساسي توګه خلک هم پیژندلی شي، تفکیک هم کولی شي، یعنی ادراک کولی شي د ادب له اړخه د ادب له زاویې نه.
ښاغلی سیدی، په پخوانو زمانو کې مثلا یونانیانو به ویل چې داسې الهي دی هغه شاعر ته خیالونه ورکوي الهامیې، یو دغسې یو تصور درلود. عربو هم تقریبا همداسې تصور درلود. دوی به ویل چې یو شیطان دی که نه پیریان دی یا شیطانان دی نه پوهېږم، دا پیریان او شیطانان چې دي شاعرې ته او شاعر ته شاعرانه فکرونه القا کوي. دغسې تصورات په ملتونو کې وو. خو بیا وروسته خصوصا په اولسمه میلادي پیړۍ کې هابس چې ډېر لوی متفکر دی، دی بیا دغه خبرې رد کړې د شاعرانه خیالونو شاعرانه الهامونو پیسه کې همدغه حافظې ته مراجعه وکړه او حافظه هم د محیط پیداوار و بلله انسان او د حواسو، یعنی په دې پنځو حواسو باندې د پنځه حواس په حقیقت کې د پنځو دریڅو حیثیت لري او له دغو دریڅو موږ دنیا ته ګورو او راخلو یو بیا خیال هر څه جوړېږي. بیا د دې حبس نظریات خو په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې هم انکشاف کوي، شلمه پیړۍ کې په دې کتاب کې څه وایي. آیا بیرته خو بیا د شاعرانه الهام پیسه کې داسې خبرې خو نه کیږي لکه یونانیانو چې به کولې؟ یعنی د شاعرانه الهام پیسه کې خو به داسې یو څه نه وایي چې له روانشناسي له علمه وزي خبره، داسې څه خو
نه 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 لکه څنګه چې تاسو ویل دقیقا همدا خبرې دي. او په همدغه دا موضوع چې په زړه پورې شیم دی، یو لامل هم دا دی چې دواړه لوري هغه کسان چې د دغه فکر پلویان دي او هغه چې د دې فکر مخالف دي، دواړه دلایل وړاندې کوي، دواړه مثالونه بیلګې وړاندې کوي او دواړه په ډیر قوي منطق مخکې روان دي. خو په اخیره کې حبس چې دی دا د همدغه فلسفي یا د خپل نظر سرلاری کیږي او دغه نور ملګري یا د څوک چې ورسره بحث لري دوی په دې قانع کوي چې اوس نړۍ هغه د وزګار خېلو نړۍ هم نه ده او هغومره د واړه فکر نړۍ هم نه ده چې خلک دومره واړه فکرونه ولري. اوس خلک هم اوس په دې پوهیږي چې شیطان وده کول او بیا یو څه شی ستاسو ذهن ته در القا کول دا د منطق نم لري، دا اصلا امکان هم نه لري. هر څه چې دي زموږ په ذهن کې دي او هر څه چې دي زموږ په وړتیا پورې اړه لري. که موږ ښه راخیستنه وکړی شو ټولنې ته ډیر په دقیقه توګه ځیر شو او ښه عکاسي د ټولنې وکړی شو او دغه منطق موږ سره قوي منطق وي، موږ ډیر په ښه شکل دا موضوع بیرته وړاندې کولی شو او هغه د اغیزو چل موږ ته دا تجربې او زموږ خپل دا ذهن موږ ته ښودلی شي چې څنګه موږ دا موضوع وړاندې کړو، څنګه خلک د خپل اغیز لاندې راولو.
شغل سیدی، تاسو د افغانستان د علومو اکاډمي د مجلې د کابل مجلې مسؤول مدیر یاست، په دې خو خبر یم. او دا د تخیل کتاب مو هم ترجمه کړی دی. خو اوریدونکي باید دلچسپی لري چې تاسو نور کومې ژباړنې یا لیکنې کړې دي یا یې کوئ، که څه وایست په دې باره کې هم په دې اخر کې.
یو وخت کې مې لیکنې کولې او کار مې ډېر کوو، خو لکه څنګه چې تاسو دا کوم نوم واغس معمولا په علمي ځایانو کې یا په اکاډمیکو ځایانو کې سړی لږ را محدودیږي، په دې معنا چې هر ډول کار به سړی نشي کولی. هماغه پروژې دي، هماغه خپلو پروژو نه باید په بریالي توګه دفاع وکړو، هماغه وڅارو. پخوا مې یو څه ژباړې مستازه کول، یو څه لیکل مې کول، نو زه فکر کوم اړتیا به نه وي چې نمونه یې واخلم. ژباړې مې یو څه پخوا کړي دي
چې په کتابي بڼه دي چاپ کړي دي.
یو تر ټولو مهم کتاب چې هغه د افلاطون جمهوریت و، چې پلس ټوکونو کې تقریبا درې کاله مې په ده باندې کار وکړو چې هغه وژباړل شو. جمهوریت چاپ شوی یو ناول دی، د نن شپو تویږي. یو بل رومان دی، له ژیړې کرښې اخوا، د خپګان څه شی دی، د ارواپوهنې روانشناسۍ مسله ده، دا مې هم ژباړلې. نور لنډه کیسه د بي ټوټه باندې ناول به څنګه لیکو، دا مې خپل کتابونه چې لیکلي. په دې وروستیو کې د زرچاند په نامه د بي فنونو کې مې یو څه شی لیکلی، خو د کې
دا کتاب هم لیکلی دی.
او دغه چې دا بیلګې لنډې دي ټولې، او د دل عمل هم دا و چې متاسفانه تر اوسه پورې په ادبي فنونو کې په لفظي او معنوي صنایعو کې چې څه لیکل کېږي، موږ هماغه د حنان بارکزي شعرونه وراچو، او تر اوسه داسې فکر کوو چې غیر د حنان بارکزي شعرونه نور په هیڅ شي کې دا دغه نه تطبیقېږي. فنون په داسې حال کې چې دا نه ده په لنډۍ کې موږ تطبیقوی شو، لفظي به لږ ستونزمن وي خو معنوي پکې تطبیقېږي. او د دې تر څنګ لس کلن زیری په نامه کتاب چاپ شوی ده.